12:48.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. په راپورونو کې ورته دفاع وزارت د امریکا د پوځي چارواکو د خبره تاییدوي چې افغان پوځیان په تهاجمي او د لوجستیک په برخه کې همکاري تړتیا لري. د کندهار امنیه قومندان وایي ځینو طالب مشرانو چې غوښتل خپل کورنیو سره هلمند ته کډه سي د پاکستان لخوا نیول سوي دي. خبرونه په خبرونو پیلول رحمت الله افغان څخه اوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې شپږ طالب مشران له خپلو کورنیو سره هلمند ولایت ته راغلي دي. د کندهار سیمې چارواکي وایي چې په نیش ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي او شاوخوا 350 کسان وتوانېدل چې پرون ناوخته د سوری د حلب ښار په ختیځ کې له هغو سیمو ووځي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې شپږ طالب مشران له خپلو کورنیو سره هلمند ولایت ته راغلي دي. د کندهار امنیه قومندان عبدالرازق چې د سولې په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دغه طالب مشران مخکې د پاکستان په کوټه ښار کې اوسېدل. د قومندان په وینا په تېره اونۍ کې یو شمېر نور طالب مشرانو هم غوښتل چې خپلې کورنیو سره هلمند ولایت ته راسي، خو د پاکستان د پوځ لخوا نیول سوي او په زندان کې اچول سوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار سیمې چارواکي وایي چې په نیش ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي او ټپیان دي. د کندهار مطبوعاتي مسؤل سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تیره ورځ ناوخته د امنیتي ځواکونو په مخامخ نښتو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. د خپلواک په وینا په دغه حمله کې افغان ځواکونه او د سیمو خلکو ته تلفات نه دي رسیدلي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت د کتبخیلو د نجونو د منځني ښوونځي د بیا جوړولو چارې پرون پیل شوې. په محمد اغې ولسوالۍ کې د شاسوار په نامه دغه ښوونځي ته د جمعې ناوخته د وسلوالو کسانو لخوا ور واچول سو. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ښوونځي د جوړونې ټول لګښت به د ولایت لخوا ورکول کیږي.
ولایت مقام لخوا د خوندې پارک نغري مرسته ورکړل شوه تر څو د یو اونۍ کې د دې بیا رغونې چارې ټولې بشپړ شي. د دې د څنګ ولایت والي قومي مشرانو څخه وغوښتل کارچا د خوندې د سوځونکو په اړه باندې ولایت مقام ته معلومات ورکړل. دوی هویت به پټ ساتل کېږي، نام به هم ورکړل شي.
د لوګر امنیه قومندانۍ هم ویلي که د دغه ښوونځي د سوځونکو په اړه چا معلومات ورسره شریک کړل، نقدې پیسې به هم ورکړل شي. او د کرکټ ملي ټیم په متحد عربی اماراتو کې لپاره لپسې دریو بریاو ورسته نن ماسپښین هیواد راستنیږي. افغانستان له اماراتو پرونی دریمه نړیواله شل اوریزه مسابقه هم وګټله. تاسو افغانستان وګټه او د بیټینګ کولو پریکړه وکړه. د پنځو لوبغاړو په سجدو سره یې په شلو اورونو کې 109 منډې هدف منډې وکړې. د متحد اماراتو ټیمونه توانید چې د 109 منډو ورکول شوی هدف پوره کړي. په شل اورونو کې اته د اتو لوبغاړو په سجدو سره یوازې 105 منډې وکړې. مسابقه د 104 منډو په توپیر وبایلله. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل او ویان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
د عربي متحده امارات ته د شلوري سیریز په دریمه لوبه کې هم ستره ماتې ورکړله او خپله بریا ولمانځله. پخوا به افغانستان په اسانۍ سره امارات ته ماتې نه شو ورکولی، خو تاسو وګورئ چې په دغه دریو لوبه کې په پرله پسې ډول باندې افغان ملي لوبډله د عربي متحده اماراتو ملي لوبډلې ته ماتې ورکوي او د سترو توپیرونو سره افغان کرکټ ملي لوبډله هیواد ته راستنیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیا کپ سیالیو په لړ کې پرون د سنگاپور پر وړاندې یو تاریخي بریا ترلاسه کړه. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. شاوخوا 350 کسان وتوانېدل چې پرون ناوخته د سوری د حلب ښار په ختیځ کې له هغو سیمو ووځي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. څارونکي او د مرستندوی ادارو چارواکي وایي دغه کسان په داسې حال کې له دغو سیمو ووتل چې پر بس موټرو یې حمله هم وسوه. دغه بس موټرونه د دې لپاره ګمارل سوي وو چې د دولت تر ولکې لاندې کلیو څخه هم ټپیان او ناروغان ولېږدوي. د دغو کسانو پر وتلو له وړاندې ځینې اختلافات شته. دا راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غواړي نن هغې مسودې ته رایه ورکړي چې فرانسې پیشنهاد کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور وویل په دې مسوده کې ټول اړخونه په پام کې نیول سوي دي.
په دغه مسوده کې د حلب له ختیځ څخه د خلکو د خوندي امن او با عزت لیکت او د بشري مرستو د هغو کسانو د لاسرسي ټول اساسات په پام کې نیول شوي چې غواړي په سیمه کې پاتې شي د خلکو پر خوندیتوب ټینګار کوي. د سوري په شخړه کې د خوندیتوب د نشتوالي له کبله په زرګونه کسان وژل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د دې پیشنهادي مسودې له مخې د ملګرو ملتونو څارونکي حلب ته لیږل کیږي چې له محاصره شویو سیمو د خلکو د وتلو بهیر وڅاري. د اټومي انرژي د ادارې مشر یوکی امانو پرون له ایراني چارواکو سره په تهران کې خبرې وکړې. دا د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې له تطبیق وروسته ایران ته د ښاغلي امانو دویم سفر دی. یوکی امانو پرون په تهران کې یو کانفرنس ته وویل دای وای د اټومي انرژي نړیواله اداره مسوله ده په اټومي مسلې پورې اړوندو هغو تعهداتو د عملي کېدو څار او تطبیق وکړي چې د ایران لخوا سوي دي. البته چې ایران او د اټومي انرژي نړیواله اداره هر اړخي ساتندوی تړونونه او اضافي پروتوکولونه لري. یو کې امانو داسې وخت له ایراني مقاماتو سره ګوري چې څو ورځې وړاندې د متحده ایالاتو کانګرس پر ایران د ځینو بندیزونو تمدید ته رایه ورکړه. ایران وایي د بندیزونو تمدید له هغې موافقې سره غړونه ده چې د امریکا، روسیې، چین او د نړۍ د نورو قدرتونو لخوا ورباندې مذاکرې سوې دي. د اردن امنیتي مقامات وایي څلور هغه وسلوال حمله کوونکي وژلي چې په ډزو یې لږ تر لږه لس کسان ووژل. د نښتې له کبله چې د منځنۍ پیړۍ په یوه لرغونې کلا کې سوي په وژل سویو کې یوه کاناډایي ښځه هم شامله ده. دې تاریخي کلا ته اکثره سیلانیان ورځي. چارواکي وایي وسلوالو پرون د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه، بیا یې په جنوبي ښار کرا کې سنګاره ونیوه. دا په اردن کې په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل سوې ده. د ډزو غږونه له لرې هم اورېدل کېدل. د اردن امنیتي چارواکو په یوه اعلامیه کې وویل څلور قانون ماتونکي تروریستان یې په کلا کې تر نښتې وروسته ووژل. په اعلامیه کې د برید کوونکو د هویت په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اردن دولتي اژانس پیتر وایي د برید کوونکو په حمله کې په وژل سویو کسانو کې و امنیتي پوځیان، دوه د اردن ملکي کسان او یوه کاناډایي ښځه شامله ده. د دوو بهرنیانو په ګډون په برید کې شاوخوا دېرش کسان ټپیان سوي هم دي. اردن چې په سیمه کې د امریکا مهم متحد الکیگی په هغه ائتلاف کې هم شامل ده چې امریکای مشرکوي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د داعشدلې د سختریزو وسلوالو پر ضد جنگیږي. د خبریالانو د خوندیتوب یو نړیواله ډلوای په 2014 میلادي کال کې د هغو خبریالانو شمیر کم سوی چې د خپل کار اړوند فعالیت پر مهال وژل سوی دي. تیر کال دا شمیر تر دې زیات وو. خو د دې ادارې په خبره د هغو خبریالانو شمیر زیات شوی چې له جنګي ساحو د راپور ورکولو پر مهال وژل سوي دي. په نیویارک کې ډیره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې ویلي دي چې په 2014 میلادي کال کې د وژنې په نیت پر لږ شمیر خبریالانو حملې سوي. خو د جنګي فوټوګرافرانو او خبریالانو لپاره دا خونړۍ دنده وه. او په ناتو کې د امریکا سفیر وایي د دغه تړون استازي بنن په بروکسل کې د ناتو د غړیو هیوادونو په کورنیو چارو کې د مسکو د ناوړه نفوذ مسله راپورته کړي. د ناتو او روسیې د شورا په دې غونډه کې به د روسیې استازي هم برخه لري. دوګلاس لوټ په یو مرکه کې ای بی سی تلویزیون ته وویل هغه سایبری انټرنیټي حملې چې د امریکا سیاسي ادارې په نخښه کړي د دې غونډې فوري ایجنډا نه ده. واشنگتن تور لګولی چې روسیې دغه انټرنیټي حمله رهبری کړي خو روسیې تل دا تورونه رد کړي دي. په دې غونډه کې د روسیې علي ډیپلوماټ د ناتو د غړیو هیوادونو سفیران او نور چارواکي سره جرګه کیږي. دا غونډه په داسې حال کې جوړی کی چې له واشنگتن څخه غوښتنې زیاتې سوي څو د هغو انټرنیټي حملو په باب څېړنې وکړي چې ویل کیږي ممکن روسیه لاس پکې ولري او هدف یې د امریکا د ولسمشرۍ پر انتخاباتو نفوذ وو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی یاست. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د پوځي چارواکو د خبره تاییدوي چې افغان پوځیان په تهاجمي او د لوجستیک په برخه کې همکاري ته اړتیا لري.
تر 2000 پوری د مون قطعات د هوایی انجینری او استخباراتی ټکنالوژي تقویت کیږي.
د کندهار امنیه قمندان وایي د طالبانو ځینې غړي له پاکستانه له خپلو کورنیو سره هلمند ته تللي خو ځینې نور هلته نیول سوي.
ځینې خلک چې کورونه راوړله د دې پر ځای چې کورونه انتقال شي هغه په دا وخت رانه یو تکي یا د تېر تکي بندیان شوي.
په ننګرهار کې د کډوالو نړیواله ورځ په داس سال کې ولمنځل سوه چې راستنه سوي او له دولت خپلې غوښتنې مطرح کړې.
بربر وختونه تي کو چې هر کورنۍ ته باید د کار زمینه برابره کړي، هر کورنۍ ته باید کور دی ونومره ورکول شي.
په کونړ کې ترکڼان شکایت لري چې هنر ورسره دی خو لاسي کارونه یې بازار نه لري.
دوکانونو کرایانې را باندې پاتې دي، د مزدورانو پیسې را باندې پاتې دي. زموږ دا کم جوړ شوی مال چې دی دا د خپل ولایت نه بل ولایت ته حتی نه شي تللی.
په ختیځ زون کې د باروړونکو موټرو د چلوونکو اتحادیې خپل کاري اعتصاب پرون پای ته ورسوه.
د دې سمن همدا وي چې له دې وروسته به هر ډول ستونزه رامنځته کېږي. د قانون په چوکاټ کې به ورته په ګډ د حل لارې چارې موندل کېږي.
د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې اورېدلی سي. سپورټي پروګرام، د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د افغانستان دفاع وزارت د امریکایي چارواکو دا خبره تاییدوي چې په تهاجمي او د لوژستیک په برخه کې افغان ځواکونه لا هم د خپلو متحدانو همکاري ته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په تازه راپور کې ویلي چې افغان ځواکونه په ټولو برخو کې پرمختګ لري خو په ځینو مهمو ساحو کې لاسته راوړنې محدودې دي. تفصیل د محمد الیاس دایی په راپور کې.
د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویند جنرال محمد رادمنشوی افغان پوځیان لا هم د تهاجمي عملیاتو، لوجستیک او هوایي ملاتړ په برخه کې نیمګړتیاوي او اړتیاوي لري. شغلی رادمنش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دفاع د وزارت کې تحت اتیا په سلو کې اکمل سوي او نړیوالو متحدانو ژمنه کړې ده چې تر 2000 میلادي کال پورې به د افغان ځواکونو ټولې اړتیاوي پوره کړي.
د اکمالاتو په خاطر خپل حق دوستانو سي په افغانستان کې مونږ سره همکاري کوي وړاندې کړي او دوی مونږ ته وعده راکړي او دوی طاقت هم داري سي تر 2000 پوري د مونږ قطعات د هوایی انجینري او استخباراتي ټکنالوژي تقویت کیږي او په دې اړه مونږ کولای شو سي خپل انانوي وظایف سي د مونږ اصلي هدف او رسالت دی.
د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویند د څرګندونی د متحده ایالاتو کانګرس ته د دغه هیواد د دفاع د وزارت یا پینټاګون د تازه راپور په باب وکړه. پینټاګون کانګرس ته په خپل تازه راپور کې د افغان ځواکونو پرمختګونه او لاسته راوړنې ستایلي خو دا یې هم ویلي چې دا ځواکونه د تهاجمي، تصفیوي او لوجستیکي عملیاتو لپاره محدود توانمندي او ځینې نیمګړتیاوې لري. د امریکا د دفاع د وزارت په راپور کې چې سټارز اینڈ سټرایپس په وزیر سپانه خبر کړی دی د افغان امنیتي ځواکونو په ادارو او مدیریت کې د نیمګړتیاو او مالی او اداري فساد یادونه هم شوی ده. د افغانستان د دفاع وزارت وای د فساد په ذریعه تر ډیره بریده مبارزه کړې ده خو دا ستونزه بیا هم موجوده ده او د لمنځوړلو لپاره کار روان دی. خود پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال امرخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې په ملي امنیتي ځواکونو کې د ستونزو اصلي علت د غیر مسلکي اشخاصو لاسوهنه او نیمګړی مدیریت یاد کړ.
اولی شی چې مو دا پیشنهاد کړی دولت ته وري د اردو، پولیس او امنیت د لاسوهنه نه پاک وساتي. هغه قوانین دي نظامی چې ضرورت دي څنګه تعیین، تشکیل، تقرر، تقاوت هغه مطابق ته هغو تاسې عمل وکړئ. دا اردو به ډېر یو قوي ترین اردو سي او په وخت قوي ترین اردو هم د ډېر ښه جنګیږي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په خپل تازه راپور کې د افغان ځنګړو ځواکونو ستاینه کړې او هغه د سیم په سطح یو لغور سپیشل فورس یا خاص ځواکونو بلل دي. پینټاګون وای د افغان ځنګړو ځواکونو اغیزمنتیا ته په پام سره لدی سرتیرو په عادي جګړو کې هم زیاته ګټه اخیستل کیږي چې دا کار د دې ځواکونو پر چمتووالي منفي تاثیر کوي. پینټاګون دا هم ویلي دي چې طالبان د تیر بل هر وخت په مقایسه په دې ورستوي کې د خپل وسلوالو فعالیتونو لمن غزولې ده.
د کندهار د امنیه قمندان وایي چې په دورستیو کې یو شمیر طالب مشران د خپل کورنۍ سره یو ځای لکوټې هلمند ته راستنه سي دي. جنرال عبدالرزاق چې د سولې په اړه یو غونډې ته خبرې کولې وویل ځینې نورو طالب مشرانو هم غوښتل چې خپل کورونه هلمند ته انتقال کړي خو په پاکستان کې نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تفصیل له صادق رښتینی څخه اورئ.
کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق چې د سولې په اړه د ولایتونو د قومي مشرانو دینی عالمانو او مخورو یو ویلې غونډې ته خبري کولې وویل چې شپږ طالب مشران چې مخکې د پاکستان په کوټ ښار کې اوسېدل په دې وروستیو کې د خپل کورنۍ سره یو ځای هلمند ته راستانه شوي. د کمانډان په وینا په تیرونی کې یو شمیر نورو طالب مشرانو هم غوښتل چې خپل کورنۍ هلمند ته را انتقال کړي، خو د پاکستان د پوځ له خوا نیول شوي او په زندان کې اچول شوي دي. امنیه کمانډان له طالبانو وغوښتل چې پر بهرنیو دي تکیه نه کوي، بلکې د ولس په غوښتنه دي له حکومت سره د سولې لپاره مشترکه ژبه پیدا کړي او روان ناورین ته دي د پایټکې کښېږدي. نوموړي وویل چې د هیواد په روانه جګړه کې پخوا یوازې پاکستان مداخله کوله، خو اوس نورو هیوادونو هم لاسوهنې شروع کړي. کمانډان له روسیې سره د طالبانو پر تازه اړیکو اندېښنه وښودله او ویې ویل چې دا لوی پیغور او د هیواد د بربادۍ یوه بله پیلامه ده.
نن د محمد عمر افند زوی یا چې دوی د وطن څخه مدد غواړي د دې وطن د جنګ لپاره، دا کوم د افغانانو لپاره د خیر خبره نه وي که چېرې دوی د محمد عمر افند زوی او هغه د دې وطن یې مجاهد بولي، نو بیا دا ښه کار نه ده. او که هغه ورکوي موږ ټول افغانان به چې دې ته متوجه شو چې هغه روسیان چې زموږ د ځوان انسانان یې چې جنګ د وطن کس کس وي، او اوس نن بیا د هغو په مخته مزناشي او یا هغه زموږ سرنوشت خلاص وي، نو دغه به یو پیغور وي د دې وطن د یو خرابۍ بل عوامل وي بیا به سره کېږي.
د کندهار د امنیه کمانډان پر سولې د ټینګار تر څنګ وویل چې یوه داسې سیمه دي مشخصه سي چې امن وي تر څو طالبان د خپلو کورنیو سره یو ځای پکښې ژوند وکړای سي او له هغه ځایه د حکومت سره روغه جوړه وکړي. د سولې او ملي پخلاینې د دې غونډې نورو برخوالو هم خبرې وکړې. د غونډې په وروستۍ کې یو پرېکړه لیک هم ولوستل سو چې په هیواد کې د شریعت سره د مخالفو قوانینو د لغوه کېدو، د بهرنیانو د مداخلې د مخنیوي، د واک د انحصاري فرهنګ ختمول، د مخالفینو سره د خبرو مشخص ادرس موندل، د حکومت د خپل منځي اختلافاتو حل او د سولې د خبرو لپاره د اجرایي کمیټو جوړول شامل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به اجمل تورمن ته غوښ سو چې د کابل چپرسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه د خپل نننی غنې په سرمخاله کې لیکلي، لنخونی خانو داسې ښکاري چې روسیا، پاکستان او ایران په سیمه کې د نوي بلاک په جوړولو لګیا دي. په سرمخاله کې راغلي چین ته هم بلنه ورکړل شوې چې په دې لویدي ضد بلاک کې شامل شي، خو دغه هیواد زړه نازړه بریخي. د سرمخاله لیکوالي کې د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې چې د دسمبر په 28 نیټه په مسکو کې جوړیږي، د همدې اڅو یو برخه په سرمخاله کې د غشان راغلي. د دغه غونډې اصلي موضوع افغانستان ده، خو افغانستان ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. د سرمقاله لیکونکو په باور له بده مرغه چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې اړخونه ورځ تر بلې پیچلي کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د افغانستان په اړه پریکنده تصمیم ونیسي. په سرمقاله کې راغلي ټاکل شوې چې د افغانستان په وخت نن ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون د وروستي رپورټ په اړه بحث وشي. د مقالی لیکوالی کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې پردی لاسوهنې، د دغو لاسوهنو له امله د بشري حقونو په وړاندې ننګونې، تپل شوې جګړې، د نشه یي توکو د کارت او تولید اندېښمنونکې زیاتوالی او د روسیې، ایران او پاکستان ښکاره مداخله د سترو ستونزو په توګه د افغان ملت په وړاندې پرتې دي. د سمنقل لیکونکو له نظر امنیت شورا باید د هر هغه لوري په وړاندې ګام وچت کړي چې د افغانستان سیمې او نړۍ په وړاندې خطرونه راولاړ کړي دي. امنیت شورا باید په بی‌طرفۍ سره خپل غیس کار واخلي او هغه کړي او لوري تر فشار لاندې راولي چې د افغانستان حالات یې کړکیچن کړي دي. سرخط پلواک ورځپاڼې بیا په خپل ولیکنه کې ویلي، یاد ورځپاڼې ته له باوري سرچینو په لاس ورغلي معلومات ښیي چې نن پنځمه ورځ ده چې د طالبانو د قطر له دفتره د لوړ پوړو طالبانو یوه ډله مسکو ته تللې او هلته د روسیې د استخباراتي شبکې له چارواکو سره پټې خبرې کوي. په مطلب کې راغلي د دغه پلاوي مشري چې سلام حنیفي کوي تر اوسه یې له کی جی بی سره د تمویل او ملاتړ په اړه خبرې کړي دي.
د کډوالو نړیوال ورځ په ننګرهار کې په داسې حال کې ولمانځل سو چې دغه ولایت راسته نصیبي کډوال د سرپنا ترڅنګ خپل نور ستونزې یادوي. تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي اجمل عمر له پاکستان څخه د راستنوشو کډوالو ستونزو ته په کتو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې راستنوشو افغان کډوالو ته د سرپناه ترڅنګ د کار زمينه هم برابر شي.
کوم ماجنس د پاکستان راوړي اته سره نه په ننګرهار کې پات کیږي. ها کورنۍ ته چې دوی ادا کوي چې موږ هر کور د پاره شیلټر دی، هر کور د پاره کوټی دی، بربر غوښتنه کوي چې هر کورنۍ ته باید د کار زمينه برابر کړي، هر کورنۍ ته باید کور دی او نمبر ورکول شي.
د ننګرهار د کډوالو د خزو د شورا مشر کلسوم وایي چې د تیرو دولسو کلونو رئیس په ننګرهار کې د کډوالو خارګوټي جوړ شوی چې لا هم د بنیادی سہولتونو څخه بې برخې دي. پدې وروستیو شپږو میاشتو کې ننګرهار ته له پاکستان څخه په لسګونو زر افغان کډوال راستانه شول، خو لا هم ورته د سرپناه بندوبست نه دی شوی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مالی او اداري موین انجینر احمد ولی حکیمی وایي چې د دوی وزارت په ننګرهار کې راستنو شو افغان کډوالو ته د میشتیدنې لپاره دوه خرګوټي په پلان کې لري چې ډیر ژر به پرې عملی کار پیل شي.
موږ تقریبا ډیر زره کورنیو ته دغلته امکانات لرو چې دغه ډیر زره کورنیو ته سرپناه ازمکه توزیع شي او دوی ځان سرپناه جوړ کړي. غیر د کابل او ننګرهار نو ټول ولایتونو کې موږ امکانات لرو، ان شاء الله کابل او ننګرهار کې به دا زمينه برابرېږي او دا ستونزه به نږدې ورځو کې حلېږي.
په افغانستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې انوسیار استازي وایي چې په 2016 میلادي کال کې له پاکستان، ایران او یو شمېر اروپایي هیوادونو څخه تر 1 میلیون پورې افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي چې 680,000 تنو پکې د کډوالۍ اسناد نه درلودل. یاد دي وي چې د ملګرو ملتونو ادارې په 2000 کال د ډسمبر 13 نیټه د کډوالو د نړیوالې ورځ په نوم ونوموله چې له هغې راهیسې هر کال په نړیواله کچه نمانځل کیږي.
خوست له وزیرستانونو کډه سوی کورنۍ غوښتنه لري چې د بایومټریک پروسه دې بیرته پیل شي. نجیب الله الوخیل.
د خوست په ګلان کې کې له بایومټریک پروسه پاتې شوی وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د یاده پروسه شهر پیل شي تر څو هغوی ته هم د مرستو برخه ورسیږي. همدارنګه په ګلان کې یو شمېر هغه وزیرستاني ښوونکي چې کډوالو زده کوونکو ته د تدریس په چارو بوختي شکایت کوي چې دوی ته پوره حقوق او امتیازات نه ورکول کیږي. د نعیم خان په نوم یو تن ښوونکی خپل ستونزې آزادۍ راډیو سره په دې توګه شریکوي.
بوکیم شي بایومټریک سیستم هغه بیا په حال شي او هر کس ته دغه دیرشن حساب رسیږي. میج د این آر سی سره ټیچرونی او بخصیت یو ټیچر د میش حقوق مشتا نه ملوي.
که څه هم په خو یو ځل په خوست کې د میشتو کډوالو لپاره د بایومټریک پروسه ترسره شوې وه، خو یو زیات شمېر کډوالو له دې کبله ځانونه بایومټریک نه کړل چې ممکن پاکستاني شناختیانو او د بهرنیو هیوادونو ویزو ته نقصان ورسیږي او یا په بیرته واپسۍ کې ورته ستونزې جوړې شي. د ظاهرشاه په نوم یو بل تن ښوونکی هم ورته ستونزې یادوي.
میش غوښتنه خو اول د انچار نه دادي چې بایومټریک سیستم دلته دوباره روړی شي، ځکه چې په اول سر کې بایومټریک سیستم مکمل نه ده شوی. په خلک کلش کې حالت فهمي وه. دویمه خبره میش د استوزونه د نرسي سره دادو چې میشته دلته د ویشتوس په حیث پیسې نه ورکول کیږي، بلکې د یو لیبر د یو مزدور په حیث.
د خوست د واري ویان مبارز محمد زدران د کډوالو د ښوونکو د ستونزو په تړه وویل، د کډوالو ماشومانو ته د زده کړو د شرایطو برابرول په هغه وخت کې د ولایتي ادارې په لومړیتوبونه کې ول، خو اوس به د دوی حسداوي چې د کډوالو د ښوونیزو پروګرامونو تمویلونکي وهڅوي چې ښوونکو ته کافي امتیازات په پام کې ونیسي.
موږ هم د دوی د غوښتنې په اساس باندې د یونیسیار له مسولینو سره په څو ځله منظمې ناستې وکړې او له دوی مو وغوښتل چې د دوی لپاره د بایومیټریک سیستم یا پروسه بیرته منظوره او پلي کړي. خوشبختانه موږ ته مثبت ځواب ورکړی. په نږدې راتلونکي کې موږ مطمئن یو چې دغه پروسه به بیرته پیلېږي او دوی به سفتېږي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د یونیسیار یو شمېر مسؤلینو د کډوالو د مشرانو یوې جرګې سره ژمنه وکړه چې د راتلونکي جنوري په میاشت کې به پاتو کډوالو ته بایومیټریک پروسه پیل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبیدالله سروری له لغمانه خپل پیغام کې لیکلي، وسلوال طالبان له دوه ورځو راهیسې په لیشنګ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو کورونه پر راکټونو ولي مخنیوی پکار دی. محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لښکرګا ټولو افغانانو ته د کرکټ د ملي ټیمونو د پرونی بریاو له کبله مبارکي وایو. عبدالواسع ارمان له لوګره ټولو افغانانو ته د کرکټ وروستۍ بریا مبارکي وایم. محمد قاسم ځواک له هلمند د کرکټ مبارکي د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو افغانانو ته وایو. جعفری د بغلان علما او قومي مشرانو پر زیات ولور بندیز لګولای دا یو خبر دی. عبد الله خوګیانی له کندهار هغه مهاجرین چې له پاکستان څخه راغلي او د مهاجرت کارتونه نه درلودل د افغانستان دولت هیڅ ډول مرسته نه ورسره کړي. سمسور لیکلي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې حکومت عوام خلک زوروي په یو او بل نامه پیسې ځنی اخلي. او سمیع الله حلمی تندر له پکتیا څخه لیکلي د پکتیا د سمکنۍ او جنیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک کندو کفر دی، هیله د دولت جوړولو ته پام وکړي.
د پکتیا والی زلمی وسا ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به شی حکومت ولی ته زمینه برابروي. هغه په یو غونډه کې ویلي د دې ولایت اکثریت ستونزې د مخورو او مطرح کسانو ترمنځ پر شخصي ګټو رامنځته سوي دي. نور حل د داود تپان په راپور کې
دا پکتیا قومونو په استازیتوب بیلابیلو کسانو په اداره کې د فساد سرپرستانو زیاتوالی لوی پروژو نه پلي کېدو بیلابیلو ستونزو یادولو ترڅنګ د ښې حکومتولۍ پر وړاندې خنډونه هم نوي والی ته ور په ګوته کړل او په ادارو کې د مقرري موضوع جدي وګڼله. قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی رئیس ښایسته جان احدی:
بعضې استازي او بعضې چارواکي دا کوشش کوي چې په اداراتو کې په ولسوالیو کې د خپلولۍ د اړیکو عمل بعض خلق نصب کی هغه په شرایط برابر یو کنه د دې مخبو ولی سپتر سره نیسه دا پکتیاوال ډاډ درکوي دوی به در سره ملي.
نموړي د کی حکومت ولې رامنځته کېدل لپاره د پکتیاوالی اراده او د مرکزی حکومت جدي پاملرنه غو دوه لاملونه وګڼل چې د دې ولایت راتلونکي تضمینه ولای شي. د قومي مشرانو په استازي توپ د کی حکومت ولې رامنځته کېدو په دې غونډه کې اجي خوانی جهانی مغه یو کس وو چې لولس مشر خپل ګیلې څرګند کړي او ویل
په داخله کې د پکتیاولو سنو ته هغه څه توجه نه لسوي لکه څنګه چې موږ سره چې د کمپاین مخکې خاغلی رئیس جمهور
د ښې حکومتولۍ رامنځته کېدو په یاد غونډه کې د پکتیا مدني ټولنو په استازیتوب سید جمال الدین اسب خیل زیاته کړه چې دوی د والی په هغو کارونو کې ملاتړ کوي چې د قانون په چوکاټ کې د پکتیاوالو په ګټه وي.
چیرې د ولایتي اداره د زړه له کومې وغواړي او د فساد مخنیوی وشي او دوی کلکه اراده موجوده وي، موږ په دې باور یو چې په پکتیا کې به یو ورځ یو روپۍ هم څوک غلا نه کړي.
د ښې حکومتوالۍ رامنځته کېدو په مورد له خلکو سره د سلا مشورو په یاد غونډه کې د پکتیا نوي والی زلمی ویسا د شته ستونزو جرړه شخصي او پردي ګټې وګڼلې او ویل چې دوی به په خپله کاري دوره کې د خلکو په مرسته په دې ولایت کې جدي اقدامات وکړي.
جنجالونه چې راپیدا دي پر شخصي ګټو او شخصي منفعت باندې راپیدا دي، چې هغه عبارت د ګمرک، هغه عبارت د ترازو، هغه عبارت د قرارداد او داسې نور او نور او نور. زما پالیسی دا ده، البته ستاسو په مشوره، چې د دې ناخوالو جلوګیری به په ټینګه او په کلکه کوو.
زلمی ویسا تیره میاشت د ولسمشر اشرف غنی د فرمان پر اساس د پکتیا لپاره نوی والی ګمارل شوی دی چې له خلکو سره دا لومړنۍ لویه غونډه وه چې د ښې حکومت ولۍ تر عنوان لاندې یې وربللې وه.
له پکتیا څخه داود تپان رپورټ راکاوه. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریا او په هیله یم.
په کونړ کې د ترکنی په لسګونو کوچني کارځایونه فعالیت کوي، خو دوی وایي چې وروسته له هغې چې له کونړه د پخو موادو پر انتقال بندیز ولګول سو د دوی کاروبار هم ورسره زیانمن سوی دی. په همدې اکله راپور په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. 3:30 بجې کېدونکي دي د مهمو خبرونو سرخطونه له رحمت الله افغان څخه اوري.
د کندهار امنیتی چارواکی وایي چې شپږ طالب مشران له خپلو کورنیو سره هلمند ولایت ته راغلي دي. د کندهار سیمه چارواکی وایي چې په نیش ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي او اووه نور ټپیان دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې نړیوال بانک سره د یو لړ اصلاحاتو په بدل کې څه باندې 380 میلیونه ډالره مرسته وکړه. د کرکټ ملي ټیم په متحده عرب امارتو کې لپاره لپسې دریو بریاو ورسته نن ماسپښین هیواد ته راستنیږي. شاوخوا 350 کسان وتوانېدل چې پرون وخته د سوریې د حلب ښار په ختیځ کې له هغو سیمو ووځي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. د اټومي انرژي د ادارې مشر یوکیا امانو پرون له ایراني چارواکو سره په تهران کې خبرې وکړې. د اردن امنیتی چارواکی وایي څلور هغه وسلول حمله کوونکي وژلي چې په ډزو الکتر لګلس کسان وژل. د خبریالانو د خندیتوب یو نړیواله ډله وایي چې په 2014 میلادي کال کې د هغو خبریالانو شمیر کم شوی چې د خپل کار اړوند فعالیت پر مهال وژل سوي. او په ناټو کې د امریکا سفیر وایي د دغه تړون استازي بنن په بروکسل کې د ناټو د غړیو هیوادونو په کورنیو چارو کې د مسکاو د ناوړه نفوذ مسله راپورته کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوریدئ. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. په ختیځ زون کې د باروړونکو موټرو د چلوونکو اتحادیه خپل کاري اعتصاب پرون پای ته ورساوه. دوی شکایت درلود چې د لوی لارو په اوږدو کې ورڅخه په زور پیسې اخیستل کیږي او همکاري نه ورسره کیږي. دغه اعتصاب څو ورځې روان وو. د ننګرهار د والي له ویند اته الله خوژني څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه دغه اعتصاب په کومو ژمنو سره پای ته ورسید.
د هیواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اکبر سره بیلابیلي لیدنې ترسره کړې دي. ځینې ژمنې له دوی سره په مرکز کې شوې دي. هغه ستونزې چې دوی شرط کړې دي، مثلا د دوی څخه بیلابیل نومونو په نوي لارو باندې پیسې اخیستل یا د دوی لوړ ټکسونه څلور کلنه مالیه معاف کېدل، دغه موضوعات دوی په مرکز کې شریک کړي دي. له مرکز له لوري هم ورسره د قانون په چوکاټ کې د حل کولو ژمنې شوې وي. د دغه باروړونکو موټر چلوونکو د ولایت پرسیال سره لیدنه ترسره کړه. د ټرانسپورټ وزیر هم ننګرهار تشریف راوړی وو. د جرایم سلاکار هم ننګرهار ته راغلی وو. د غرمې په یوولسو بجو باروړونکو موټر چلوونکو خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه.
بل د دغه اعتصاب دوام یا د دغه اعتصاب پر مهال څومره زیان رسید؟
کوم داوی د زیان چې د نگرهار ګمرک ښاروالۍ ترانسپورټ ادارې ته رسیدلی، موږ هغه اخلي ډول باندې ویلی شو چې هر ورځ 1 میلیون افغانۍ زیان رسېدو. د دغه 15 ورځو په ترڅ کې هر ورځ شاوخوا 1 میلیون افغانۍ موږ عواید زیان رسېدلی دی. د دې تر څنګ سوداګرو ته کاروباریانو ته هم ستر زیانونه اوښتي چې هغه به هم دوی پورې دوی ته معلومه وي او دوی پورې به تلاقم ولري.
بلې، تاسو د دې ستونزې یاده کړه چې د لویو لارو په اوږدو کې اکثر شکایت درلود چې پیسې ورڅخه اخیستل کېږي. په آینده کې د دغسې مشکلاتو د مخنیوي لپاره څه تدابیر وسنجول سول د ولایت په سطحه؟
دغه چې دغه ډول کاري اعتصابونه وروسته له هغې ترسره کړي کله چې دوی غوښتنې وکړي او غوښتنو کې ځواب ونهدل شي. متاسفانه کله چې دوی کاري اعتصاب پیل کړی و، له دې وړاندې هېڅ ډول د ولایتي ادارې سره یا په مرکز کې له کومې ادارې سره هېڅ ډول خبرې اترې نه وې ترسره شوې. په ناڅاپي او راڅرګند ډول دوی خپل کاري اعتصاب پیل کړی دي. دوی نه او د دوی ژمنې همدا وي چې له دې وروسته به هر ډول ستونزه رامنځته کېږي، د قانون په چوکاټ کې به ورته څرګند حل لارې چارې موندل کېږي. که چېرې د دوی غوښتنې په ښه توګه ځواب نه شي او یا حل لارې ورته ونه موندل شي، له هغې وروسته دوی حق لري چې کاري اعتصاب ترسره کړي.
د ننګرهار د ولی ویان اتوله خوږیانی و په کونړ کې د ترکنی په لزګونو کوچنی کارځایو نسته خدای وی ورسره هغه چې له کونړ د پخو موادو پر انتقال بندیز ولګول سو د دوی کاروبار هم زیانمن کړی دی د دغو کارځایونو خوندان وی پورون ور باندې دی او په سختي خپل لګښتونه پوره کوي تفصیل د روحله انوري پر راپور کې
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د نجاری په سلګونو وړي او غټي فابریکې موجود دي په کار بوختو کسانو کې داسې استادان هم شته چې په دروازو کړکیو بیډونو او چوکیو کې خکلي نقشونه او ګلکاری کوي دا هم د نجاری یو فابریکه ده چې په کې په ماشين لرګي رکیږي او د دروازو جوړولو لپاره برابروي دې کارخانه کې استادان په دروازو پرنیچرو او میزونو کې په ګلکاری هم بوختي محمد رمضان ټول ورځ لګیوي په دروازو او نورو شیانو کې د خپل زدکړي هنر او د وسپنیزو وسایلو په وسیله د ډول ډول ګلانو ونو او بوټو رسمونه جوړوي
او لګیم بس دغه هر قسم کار راځي هغه کوي
څه څه کې دا کار کولای شي ګلان
دا مونږ ډبل بیډو کې کوي دروازو کې کوي شادارو کې راځي
تقریبا د ورځې به څومره کار کوي
کار کوي بس یو ډبل بیډ هم د ورځې کېږي بازي ډبل بیډ داسي هغه کې سلور پنځو ورځې تیرو افتم پکې تیریږي
که څه هم چې نجاران لګې دي دروازې کړکۍ میزونه چپرکټونه او چوکۍ جوړوي د نجارۍ په هر فابریکه کې پلسګونو جوړ شوی شیان لاسداباد څخه نور ولایتونو ته د انتقال په تمه پراته دي نجاران وای دوی له خلکو فرمایشونه اخستي هغه ورته پیسې ورکړي خو حکومت له لرګیو جوړ شو موادو ته په انتقال بندیز لګولې چې دوی ته ډیر زیانونه اړولې دي د نجارانو ټولنې یو تنغړی فرهاد ازادي رادیو ته وویل
په خموات زمونږ ډیر زیات جوړ دی او د خلکو له مرونه غسی دي او بار بار راځي او دلته دغه سرمنګ جرګي او مرکه کوي او دکانونو کرایانه را باندې پات دي د مزدورانو پیسې را باندې پات دي زمونږ دا کم جوړ شوی مال چي دي دا د خپل ولایت نه بل ولایت ته ته نشتلې
شپږ میاشتې وشو چې په کونړ کې دننه او له کونړ څخه بهر له لرګیو څخه د جوړو شوو موادو انتقال بند دی چې زیاتو کسانو د کونړ په ولسوالیو مرکز اسداباد کې د خپل کورونو د پاره دروازې کړکۍ او نور شیان جوړ کړي هلته کورونه به دروازو او به کړکۍ او دفترونه به چوکۍ او میزونه پراته دي چې دې بندیز هم نجاران او خلک ستونزو سره مخ کړي دي خود د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادي رادیو ته وویل چې د وزیرانو شورا یو پریکړه ورته را رسیدلې چې په کې له کونړ څخه د پخو موادو د انتقال اجازه ورکړل شوې ده
د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټه لوري چې د پخو موادو انتقال په اړه کوم مسوبه راغلی هغه مسوبه د ولایت مقام لوري امنیتي ادارو ته انتقال شوې ده او ان شاء الله چې دغه مسله به ډیر ژر حل شي
کونړیان وای د وزیرانو شورا په یاد پریکړه کې له محصول پرته له لرګیو جوړ شو پخو موادو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې چې دا کار د کونړ او دلته د پاتې ځنګلونو په زیان دی چې ورسره به نه یوازې دا چې کونړ ته ګټه ونه رسیږي بلکې د ځنګلونو وهل به نور هم زیات شي تر اوسه نه د لرګیو سوداګر نه دولتي مسولین او نه هم قومي مشران دې ته چمتو شوي چې د نورو ځنګلونو د نه وهل کېدو او د دغه ملي شتمنۍ د نه لوټ کېدو په اړه ډاډه خبره وکړي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د ورزش ترنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومني واصل بسالیم د دې ونې ورزشي خبرونه ته مو هر کله کوم د لوبول میدان په روانه ورزشي خبرونه کې مو د مطالبه او موضوعات راټول کړي د ونې مهم ورزشي خبرونه د کرکټ بورډ له نوې ټاکل شوی رئیس سره مرکه
اول
نو کار باندې دا وی چې د دې ادارې د لیټوب خبره باید ثابته کړم. ټول افغانستان ځان باید پکې ونیلي، د ټول افغانستان نمایندګي پکې.
د کرکټ لوبي یو شمېر نه ماتیدونکي ریکارډونه او د باسکټبال لوبي لوبغاړي ملالی انوري د خپل لاسترولونو په اړه غږیږي.
فرادریا د چندرې د خواصه چې د افغانستان لپاره ویل چې کابل جان سلام، کابل جان سلام، موږ دومره احساساتي شو چې په د چلرم کوټر کې مو ټول نمرې پوره.
خو تر هر څه وړاندې د ونې مهم سپورتي خبرونه مرزیا احمد زید راوروي.
عاطف مشل د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر وټاکل شو. ښاغلی مشل په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې له افغان ولس مشر څخه وغوښتل چې کرکټ بورډ اداره خپلواکه وساتي. په کرکټ بورډ اداره کې د اصلاحاتو راوستل، د مالي شفافیت رامنځته کول او د غوراوي د یوې مستقلې کمیټې جوړول هغه مسایل وو چې عاطف مشل په دې غونډه کې پرې ټینګار وکړ. د کرکټ بورډ د نوي مشر د معرفي کېدو په دغو مراسمو کې د کابینې یو شمېر غړو، د ملي شورا استازو او د کرکټ بورډ چارواکو ګډون کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړي شاپور زدران له رسنیو سره مرکه کې ویلي وو چې د کرکټ بورډ مشران له ده سره توپیري چلند کوي او له څو میاشتې په لوبډله کې د لوبې چانس نه دی ورکړی. خو د کرکټ بورډ پخوانی مشر بیا دغه څرګندونې رد کړې دي. د افغانستان د انجنونو د فوټبال ملي ټیم به د جنوبی آسیا د فوټبال سیالۍ ته د چمتووالي په هدف روانونه کې د تمرینی سیالۍ لپاره هند ته ولاړ شي. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو هدف د لوبغاړو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي. ښاغلی روفی زیاتوي چې د افغانستان د انجنونو د فوټبال ملي ټیم لومړۍ لوبه به د هند او دوهمه به له بنګله دېش سره وي. دغه سیالۍ به د جنوبی آسیا د هیوادونو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د دسمبر په 20مه نیټه په هند کې پیل او 15 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د مویتای فدراسیون وایي چې ډېر ژر به د مویتای د اتلولي لیګ سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون د نشراتو مرستیال حبیب الله نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د جوړولو هدف د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول دي. ټاکل شوی دغه سیالۍ راتلونکي اونۍ پیل شي چې پکې به له ټول هیواد څخه شاوخوا 100 لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی نظري وایي چې دغه سیالۍ به 3 میاشتې دوام وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون 15 تنه روزونکي او سارونکي جنوبی کوریا ته سفر وکړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې د دغه سفر هدف د وی اونۍ لپاره د روزونکو او سارونکو د روزنې په یو خوونیز پروګرام کې ګډون دی. ښاغلی پیمان زیاته کړه چې په دغه خوونیز پروګرام کې د تکواندو فدراسیون د روزونکو او سارونکو د ظرفیتونو لوړول دي چې د تکواندو د نړیوال فدراسیون غړي هیوادونه پکې ګډون کوي. او د فوټبال د مشهور لوبغاړي لیونل میسی، افغان مینوال مرتضی احمدی خوب هم اخر په حقیقت بدل شو. د لیونل میسی د ټویټر رسمي پاڼې د معلوماتو لمخې مرتضی احمدی د قطر پلازمینه دوحه کې له لیونل میسی سره وکتل. مرتضی احمدی د لیونل میسی په بلنه او لګښت قطر هیواد ته تللی دی او مخامخ سره ولیدل. لیونل میسی او مرتضی احمدی د بارسلونا او الاهلی فوټبال لوبډلو ترمنځ له سیالۍ مخکې په یو هوټل کې ولیدل چیرته چې دغه لوبډله د سیالۍ لپاره میشته ده. مرتضی احمدی د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. نوموړي تیر کال د لیونل میسی سره د ساری مینې لرلو له کبله له پلاستیک څخه د لیونل میسی کمیز جوړ او پتن کړی وو. د خبرونو پای
د لوبو له میدانه.
د کرکټ بورډ نوې ټاکل شوی رئیس شکر الله عاطف مشل وایي هڅه به وکړي چې کرکټ له سیاسي مداخلو لاسوهنو لرې وساتي. ښاغلی مشل وایي په څو زونونو کې به د کرکټ اکاډمي جوړوي او نویو استعدادونو ته به چانس ورکوي چې د کرکټ 19 کلنو یا هم ملي ټیم ته لار پیدا کړي. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کرکټ بورډ کې به څه اساسي بدلون راولي.
کرکټ بورډ لکه څنګه چې ملي اداره ده، اول نو کار به دا وي چې د دې ادارې د ملیتوب خبره باید ثابته کړم. ټول افغانستان ځان باید پکې ونیوي، د ټول افغانستان د نمایندګي پکې وي. حاجینه چې باید سیستمونه دلته لا تر اوسه هم بعض شیان په هغه مانډول سیستم باندې وړاندې دي، بعض سیستمو ته ضرورت ده چې دا دلته نوي راوړل شي او کار پرې وشي.
د داس ویل کېدل چې د کرکټ بورډ مخکینه مشرتابه ځینو تکړه لوبغاړو ته په میاشت میاشتو په مسابقو کې د برخې اخیستنې چانس نه ورکوه، تاسو به څه پروګرام سنجوئ؟ البته دې ته په پام سره چې هر لوبغاړي ته په هر مسابقه کې شای چانس ونه رسیږي.
مونږ لا تر اوسه سلیکشن یو مستقله کمیټه نه ده درلودلې. نو دما یو دولتونه دا ده چې یو مستقله سلیکشن کمیټه باید ولري. هغه تخنیکی کار ده، هغه دې پېږي چې هر میچ لپاره باید دوی وایل او هغه مستعد پلیران انتخاب کړي او خلکو تم قناعت پرې ورکړي. مونږ تم قناعت پرې راځي کرکټ بورډ اداره مینجمنت پرې چې په دې کې مونږ راځو دا پر هیڅ ان شاء الله په دې کې مداخله نه کوي او داخلي او بیرونی سیاسي او زورور لاسونه به ان شاء الله اجازه بنه ورکوم چې په دې کې انفلوئنس ولري، په دې کې مداخله ولري. په استعداد به خلک راځي هر لوبې ته او مونږ د ډیپارټمنټونو د اخیستو دا چې په شل ورځو لوبې کې څوک لوبېږي، په پنځوس ورځو لوبې کې څوک لوبېږي او په څلور ورځو لوبې کې څوک لوبېږي.
په کرکټ بورډ کې د سیاسي نفوذ یادونه تاسو مخکې هم وکړل، ځینو کسانو د زورواکو یادونه هم کړې ده چې هڅه کوي نفوذ ولري. دا کسان څوک دي او څه غواړي د کرکټ بورډ څخه؟
زه چې کله د کرکټ بورډ اعضاو او رئیس جمهور انټرویو کولم، نو ما په ډېر وضاحت دوی ته وویل چې زه په هیڅ وجه دې ته اجازه ورنه کړم چې سیاسي لاسونه په کرکټ بورډ کې مداخله وکړي او یا بانفوزه خلک په کرکټ کې مداخله وکړي. په همدغه شرط مې دا وظیفه منلې او د دوی هم ډاډ راکړی. ان شاء الله په هیڅ وجه نه غواړم نه چا واخلم، خو دا په اطمینان درته ویلی سم چې هیڅ چاته باندې کرکټ بورډ په تخنیکي، اداري او داخلي چارو کې لاسونه اجازه ورنه کړم. مستقلې تخنیکي اداره به وي او د افغانستان د کرکټ د دې لپاره مستقله نه وي.
مشال څه په زیاتو ولایتونو کې لوبغاړي هڅه کوي چې په ملي ټیم کې شامل شي، یا هم د نونس کلونو په ټیم کې، یا هم د نونس کلونو ځینې لوبغاړي غواړي چې په ملي ټیم کې شامل شي. په دې برخه کې به څومره تاسو چانس مهیا کوي د نو کسانو ته یا نو څیرو ته؟
ما اول کې مو ویلي چې زه غواړم چې کرکټ بورډ ملي شي او کرکټ لوبډله چې ټول افغانستان ته ورسیږي. دې هدف ته د رسیدو لپاره زه ان شاء الله د افغانستان په پنځو شپږو ځمکو کې مسلکي او اکویپټ اکاډمیانې ولرو، تر څو هغه لوبغاړي چې هغه استعدادونه چې موږ په ځمکو کې لرو لا فالش شي، کار ورسره وشي او هغوی دې ته اماده کړل شي چې راسي په نولس کلنه کې ولوبېږي، په ملي ټیم کې ولوبېږي. ځکه دا د ټولو افغانانو حق ده که چېرې څوک استعداد لري که هغه په هر کونج د افغانستان کې وي، باید موږ یې پیدا کړو، هغوی سره کار وکړو، هغوی روزنه وکړو، هغوی مسلکي دې ته اماده کړو چې موږ په ملي ټیم کې ولوبېږي.
د کرکټ په نړۍ کې ډېر زیات ریکارډونه جوړ شوي چې یو شمېر ډېر ژر مات شوي، خو یو شمېر داسې ریکارډونه هم شته چې لا نه دي مات شوي. ابراهیم صفه مو له دغو ریکارډونو خبروي.
د کرکټ د نړۍ څو ستر ریکارډونه په یو پانی یا اننګز کې تر ټولو د ډېرو منډو ریکارډ. په نړیوال ټیسټ کرکټ کې په یوه وار د ډیرو منډو جوړولو ریکارډ د براین لارا په نوم دی چې د انګلینډ په خلاف یې په 2004 کال کې 400 منډې جوړې کړې وې. په یوه ټیسټ لوبه کې د ډیرو وکټو ریکارډ، دغه ریکارډ د جیم لیکر په نوم دی چې د آسترالیا په وړاندې یې په یوه پانۍ یا اننګز کې 9 وکټې او په دویمه پانۍ یا اننګز کې یې 10 وکټې اخیستې. د هندوستان په غوره لیګ آی پی ایل کې د ډیرو منډو ریکارډ، دغه ریکارډ د ویسټ انډیز لوبډلې بې رحمه توپ وهونکي کریس ګیل سره دی چې په یوه پانۍ یا اننګز کې 115 منډې کړې. همداراز د نړۍ تر ټولو لنډ ټیسټ میچ ریکارډ، تر ټولو لنډ ټیسټ میچ د آسترالیا او جنوبي افریقې ترمنځ و چې 5 ساعته و 53 دقیقې دوام وکړ او دغه لوبه د آسترالیا په ګټه پای ته ورسېده. په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو ویکټو ریکارډ، دغه ریکارډ د سریلانکای لوبغاړي ساوکاتو په چاون کې میرلی درهان سره دی چې ټولې 1420 ویکټې دي چې په ټیسټ سیالیو کې 800 ویکټې او په یو ورځنیو سیالیو کې 1540 ویکټې اخیستې. او راځو دې ته چې په نړیوال کرکټ کې د ډیرو سیلیزو ریکارډ چا اخیستې. دغه ریکارډ د هندوستان د توپ وهونکي سچن تندولکر سره دی چې په یو ورځنیو سیالیو کې 9 سلویخ سیلیزي او په ټیس سیالیو کې یو 500 سلیزې جوړې کړې چې په ټوله کې سل سلیزې لري.
په دې وروستیو کې د باسکټبال لوبې په افغانستان کې خورا ډیر مینوال پیدا کړي او د لکانو تر څنګ اوس افغان جونې هم دغه لوبه کوي. ملالې انوري سوارلس کله کېږي چې د باسکټبال لوبه کوي او وایي چې ښه لسته راوړنې هم لري.
د افغانستان سپورتي ستوري و پېښنې
زه ملالې انوري هم د باسکټبال د لوبغالي یو تن زما جالبه خاطره په دې موده کې دا و چې مونږ د تاجکستان په ایالتي مسابقاتو کې په دوهم او دریم کورنر کې دیالس نمره مو دوی مخکې و د مونږ نه او مونږ د یو د فرادریا د څندرې د خواڅه چې د افغانستان د پاره ویلې چې کابل جان سلام کابل جان سلام مونږ دومره احساساتي شو چې په د څلورم کوارټر کې مو ټول نمرې پوره کړ او مونږ 15 نمرې د دې نه مخ په داخلي کې مونږ ټول هر وخت چې مونږ مسابقه درلودل حواله مقام مو درلود او په خارجي کې په دغه تاجکستان مسابقاتو کې مونږ دوام مقام وګټل. قوي او مستحکم اراده لرم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونی په خبرونه کې راټول شوی مطالب هم دومرول تر بیا خې چاره.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. د خاروالۍ د کثافاتو لارې هی دی په مساوي ډول په خار کې کثافات غورځوي، ځکه وای کثافات د خار برکت ده چې د خار ټول ځایونه برکتی شي. دا ډول د خار پارکونه پوډریانو او چرسیانو برکتی کړي دي او ځای ځای پکې د چرسو لوخړې او د پوډرو تاونه د پارک نظر وچوي. د خبرونې په پیل کې مو پام یا خیال پالوي مرکې ته راړو.
موین صاحب کلمړی د خپل کارونو او پلانونو په حق لاره ته وای.
موږ ډیر زیات کارونو او پلانونه لرو. هوډ می کړای دی ک په دې څوکۍ پوتې ووم نو ډیر زیات کارونه به تر سره کوم. مثلا ک د بلجیم په نړیواله غونډه کې افغانستان ته پیسې بیل شوي نو هغه برخه چې موږ تر کول کیږي په داسې پروژو لګوم چې هیواد له کلتوري او فرهنګي لحاظه له جاپان مخکې شي.
مثلا که دغه غونډه جوړه شي او بیا افغانستان ته مرستې ورکړي او بیا له دغو د مرستو پیسو نه تاسې ته هم درکړل شي څه به پېوکې؟
ځوانانو ته کورسونه پې جوړوم، نجونو ته د سلو چکر شرایط برابروم، د ورزش ټیمونه خارج ته پیلیږم، نور ډیر مهم کارونه به پېوکم.
د اداري فساد په برخه کې څه تصمیم لرئ؟
که دغه یا کومه بله نړیواله غونډه او کانفرانس جوړ شو او افغانستان ته پیسې ورکړي، لاغو پیسو نه د ما وزارت هم برخه ورسېده نو یو ډالر او یورو به هم بې ځایه ونه لګوو. ای چاته هم اجازه نه ورکوم چې د مرستې له پیسو نه بې ځایه ګټه واخلي او یا هم ترې پټې کړي.
نور به څه وکړي؟
که خدای پاک وکړي چې نړیوال یو میلیارد ډالر د ما وزارت ته راکړي نو ته به بیا وګورو چې څه کوم.
مثلا څه به وکړي؟
مثلا ریاستونه ډیروم، ټول بیکاره ځوانان مقررم، دا کم هغه کم مقصد خدمت کوم.
مشخص نشي ویلی چې څه به پېوکې؟
مشخص؟
هو
له مشخصه د مقصد څه و؟
مثلا کوم کارونه، مثلا څه پلان لرې، د کوم پلان او نقشې له مخې مخته ځې؟
پلانونه ډیر دي او بیا به هغه وخت ښه فکر پې وکړو چې څه وکړو.
یعنی اوس کوم پلان نه لرې؟
اوس خو بودیجه نه لرو، پلان به د څه شي نه جوړ کړو. او د وزارت زیاتره کارونه خصوصي کمپنۍ او موسسې مختبیایي، مثلا فلم جوړول، تلویزیونی او رادیوي فعالیتونه، مطبوعاتي کارونه، اوانده آژانسونه هم اوس خصوصي دي. موږ پالیسي ساز یو خو پالیسي هم خصوصي داری جوړوي.
نو هغه یو میلیارد ډالر که درکړل شي په هغو به څه وکړي؟
ټولو مربوطه ادارو او مامورینو ته مې ویلي دي که دغه پیسې راکړي نو څوک پکې غبه نشي کولای، بیزای نشی مصرف اولای ملی بیرغونه به پری واخلو او ده هواد په شازلمی وی ویشو غریب موصلینو ته بل لیلی پی جوړی کو کڅنګ
څو وایم نو
نور باندې ډیر کرونه وکو
په یو میلیارډ ډالرو امدا کرونه کوي
نو څه پی وکو کدا واده حالونه او ټلونه پی جوړ کو او د ځوانانو ودونه پکې مفت مفت جوړ کو څنګه بوي
موین صاحب خیال پلاو دې خدای خو ډیر سپور را تک کری
پخوا به سوالګرو نغدې پیسې ډوډۍ او یا هم اوړه غوښتل، خو اوس چې خلک بیکاره شوي او نغدې پیسې نه لري نو د کور سامانونه غواړي. د دغسې یو سوالګر له حاله مو خبرو.
ته ودرېږه که کومه یوه مې درته پیدا کړه در به یې کړم.
خیر یوسي، خدای دې په هغې دنیا مخې ته ودروه.
څه وختونه راغله
ځکه خدای کول د کمپلي کار خو وشو. توشک او بالښت به د هغه بل کوره وغواړم چې وسیدو را ورسېږي چې ژر ژر دا شیان یوسي.
واخله دغه دی، دعا کوه
زه خدای دې دومره درکړي چې ځای نشي کړی. خیر ویسي.
دا څه ډول خلک یې چې دروازې ته مو ډبره نیولې ده او ډبه وی څه وایې؟
ترورې خفه نشې، ما بلې چې را خبر به نشئ.
غلی شه ساده انسانه، لکه قرضداره چې دی یو، څه خبره ده؟
خیر دی، مه په غوسه کېږه. هغه دی مې د هډوکو ناروغي لري، همدا اوسې ټول ځان خوږېږي. ما ویل که یو کمپله بړستن توشک او بالښت ورته راکړې، ډېر زیات ثواب به مو وشي. خیر وسي.
میړه لري که نه؟
نه که نه. نه یې ګوره، چې هغلته یې مخامخ ګوره، ادیواله ته یې ډډه وهلې ده بېچارهګۍ.
چې میړه نه لري، یو میړه به م ورته وکړو. کمپله بړستن توشکه بالښت، خدای چې تخت نه ورسره غواړي، یو میړه یې کم ده.
خیر دی، ټول مه راکوه. په دغه کې چې هر شی وي پروا نه کوي، خدای دې غریبي ورکه کړي. کنه دې موږ هم نه خوښېږي چې دغسې کوڅه په کوڅه او کور په کور وګرځو او سوال وکړو.
دغه دې توشک او بړستنو ګدایي خو مې اوس ولیده.
ادې، خلک غریب شوي دي، بیکاره دي، نغدې پیسې نه لري چې رایې کړي. نو ما ویل چې دغه شیان خو په هر کور کې ډېر دي، ګوندې څوک نه ونه وایي.
ته هم رښتیا وایې، بیکاري د سوالګرو خوارانو ورځ هم خرابه کړې ده. ته ودرېږه، که مې څه پیدا کړې درته را بې وړم.
خیر وسي ادې، خدای دې ښه د سره وکړي. له هغه بل کور نه به چپرکټ وغواړم.
څه خبره ده چې دروازه داسې په زوره زوره ټکوي؟ خیریت خو دی؟
ماما، هغه ادې مې د هډوکو ناروغي لري، ته ګوره خواره کېناستلی هم نه شي. ما ویل که کوم چپرکټ درکره وي خیر دی، که کټه مې پروا نه کوي، خو چې رایې کې.
ښه نو خبره تر چپرکټه را ورسېده، هسې نه چې بله ورځ د ناوې په تخت پسې راشي.
نه ماما، داسې مه وایه، خدای دې وبخه.
ته ودرېږه چې درته رایې وړم.
خیر وسي ماما، په جنت شي. دا کوتک څه کوې؟
ته ودرېږه، اوس درته وایم. مه تښته، ودرېږه. تاسې سوالګرو اوس له ګدایۍ هم مسخره جوړه کړه.
ادې، تښته تښته، چې سړی په غوسه دی، ته کوتک سره راووته.
ا
اوس مو د بار طرفه کولو د مشاور کور ته بیایو.
سړایا کار دې څنګه شو؟
هو شو.
څه شی شوې؟
مشاور شوم.
زه ښه شو چې مشاور شوې چې لالا اوري دې ګل دې مقرر کړې.
څوک مقررولی نه شم، که د چا ته غوسه راځي نو وایي چې درته برطرف یې کړم.
څنګه به یې برطرفه کړې؟
خو چې د رئیس صاحب غوږونه مې ور ډک کړل په سبا یې برطرفه دی.
نو چې برطرفه کولی شې مقررولی ولې نه شې؟
ځکه چې دلته څوک مثبته خبره نه اوري، ټولو منفي خبرو ته غوږ نیولی وي. د برطرفه کولو سړی را وښیه.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، سپوږمۍ، حیا وریاخیل، ستاره امینی او نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.